آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا. السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه زیبا خادم یم. دا وخت دلته په واشنگتن کې د ورځې لس نیمې بجې دي چې په افغانستان کې د ماښام اوه بجې کیږي. د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز واوري.
ایران او د نړۍ شپږ قدرتونه بیا مهلت ته په رسیدو کې پاتې راغلل، خو مذاکرات یې دمه لري. یونان ژمنه کړې ده چې که اروپایي اتحاد پور ورکړي نو مالیات به لوړ کړي او حکومتي لګښتونه به کم کړي. او د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د شنګهای د غونډې په لړ کې د پاکستان د صدر اعظم سره کتلی دي.
نن د جمعې ورځ ده، د 1949 کال د سرطان د میاشتې 19 ده چې د 2015 کال د جولای 10 کیږي. په افغانستان کې د سایبینو تولید زیات شوی دی او د ترکیې جمهور رئیس د صدر اعظم نه غوښتل چې حکومت جوړ کړي. دا راپورټونه لږ وروسته اوري.
ایران او د نړۍ شپږ قدرتونه نن په وینا کې بیا خبرې کوي. دواړه خواوې بیا یو بل مهلت ته په رسیدو کې پاتې راغلل چې د ایران د اټومي پروګرام په هکله یو موافقې ته سره ورسیږي. د امریکا د باندنیو چارو وزیر جان کیری نن د جمعې په ورځ د ایران د باندنیو چارو د وزیر جاوید ظریف او د اروپایي اتحاد د بهرنۍ پالیسۍ د چارواکو سره په هغه هوټل کې لیده کاته وکړه چې د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ په کښې مذاکرات کیږي. ښاغلی ظریف وویل چې په خبرو کې پرمختګ سوی دی. کله چې د هغه نه پوښتنه وسوه چې آیا سبا او بل سبا به هم په ویانا کې پاتې سي، هغه په ځواب کې وویل چې بلې، او موږ مهلت نه لرو او زه غواړم چې یوه ښه موافقه رامنځته سي. هغه د خپل هوټل د برنډې نه د خبریالانو دغې پوښتنې ته ځواب ووایه. په داسې حال کې چې مذاکرات دا د دویمې اونۍ ته ننوتل، د بهیر نه د نارضایتۍ او خستګۍ نښه نښانې تر سترګو کېدې. د ایران د حکومتي مطبوعاتو د رپورټونو له مخې پرون د پنجشنبې په ورځ ناوخته ښاغلي ظریف پر څو هیوادونو باندې نیوکه وکړه چې خپل دریځونه یې بدل کړي دي او زیاتې غوښتنې کوي. د هغه نه مخکې د امریکا د باندنیو چارو وزیر جان کیری خبرداری ورکوي چې که چیرې پر ستونزمنو مسایلو باندې پرېکړه ونه سوه، نو د هغه مرکچیان دې ته چمتو دي چې د ایران سره د مذاکراتو د بهیر څخه ووځي.
د داعش ځواکونه چې د افغانستان د ننګرهار د ولایت د 100 ولسوالیو نه پسې واخیستل شول، دغو قواوو د غرنیو سیمو نه راکټونه پیل کړي دي، راکټي بریدونه پیل کړي دي چې د چین په ولسوالۍ کې ځایي خلک وژل شوي دي. همدا اوس د خبریال ذبیح الله غازی سره غږیږو چې د دغه پیښې په هکله تازه معلومات راکړي. غازی صاحب،
مننه. شیبه وړاندې چې د چین ولسوالۍ د یوه قومي مشر ملک امین سره زه وغږېدلم، ده وویل چې د داعش وسلوالې ډلې د ولسي خلکو په کورونو باندې د سپکو او درنو وسلو ډزې پیل کړې دي او تر اوسه 15 قومي مشران په دغه جګړو کې وژل شوي دي. دوی وایي ولسي خلک هم د داعش په خلاف جګړې ته راوتلي خو دومره مقاومت نشي کولی. دوی دا ویلي دي چې په خړکي وچ خواړه او تنګي ساحو کې سخته جګړه روانه ده او ولسي خلک مجبور دي چې خپل کورونه خپل کړې راواخیستلې او نورو خوندي سیمو ته روان شولو. یو ځایي سرمیر چې د نوم له ښودلو یې ډډه کوله، ده وویله چې درې ورځې وړاندې د اسلامي امارت د وسلوال طالبان په دغه ساحه کې حکیم وو او د داعش وسلواله ډله راغلله. اوس ځینې قومي مشران د امارت د وسلوالو طالبانو سره یو ځای شوي دي او د داعش په خلاف جګړه کوي، ځکه د ملکي خلکو کورونه په نښه کړي دي.
ډېره مننه.
د افغانستان سیمه نړۍ خبرونه تی دا مورکو. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی او د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د روسیې د وفا په ښار کې د شنګهای د سازمان په غونډه کې د افغانستان او سیمې د امنیت په وضعیت خبری وکړي. دواړو مشرانو په روانونه کې د پاکستان په مریکې د افغانستان د حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ د لومړنیو مخامخ خبرو پاک اطمینان څرګند کړي. د پاکستان د منابعو د رپورټ له مخې د ښاغلي غني سره د لیدنې کتنې پر وخت ښاغلي شریف د افغانستان سره د مثبتو او رغند اړیکو د ودې په اړه د پاکستان په ژمنې تاکید وکړي. بلې خواته پخوانی ولسمشر افغان ولسمشر حامد کرزی د افغانستان د حکومت او د طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو هرکلی کړی دی.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15
د امریکا غږ آشنا رادیو نه د نړۍ خبرونو ته ادامه ورکوو. د کابل پولیسو د افغانستان د ملي اسلامي وفاق په نوم د یو ګوند مشر نیولې ده. د دې ګوند غړو ویلي دي چې د هغوی مشر په افغانستان کې د روانو حالاتو له امله د ملي یووالي د رهبرانو څخه غوښتي دي چې استعفا وکړي، ځکه پولیسو بندي کړی دی. خو د کابل د امنیه قمانداني وایي چې دغه ګوند مشر غوښتل چې امن نظم ګډوډ کړي او د حکومت په خلاف خلک راوپاروي. په دې هکړه د خبرونو نه وروسته بشپړ راپورټ لرو.
جمهور رئیس غنی د بریکس په غونډه کې چې د روسیې د اوفای په ښار کې جوړ شوی و وویل چې افغانستان د رقابت ځای نه بلکې د سیمه ییز همکاري مرکز دی. ښاغلی غنی زیاته کړه چې په افغانستان کې جنگ په سیمه کې امنیت او د دولتداري سیستم ته تهدید پیښی. د افغانستان د جمهوری ریاست د مطبوعاتو د دفتر د بیانیې له مخې جمهور رئیس په دې وینا کې د ترهګرو ډلو د تشکیل لکه د داعش د تمویلوونکو سرچینو جنګیالیو او د دغو ډلو د پراختیا په هکله هم خبرې کړي دي. جمهور رئیس غنی څرګنده کړه چې د دغه تهدید د ریښو د له منځه وړلو لپاره د سیمې د هیوادونو ګډې مرستې او اقداماتو ته ضرورت شته.
د یونان پارلمان نن د جمعې په ورځ غونډه کوي او دا پریکړه کوي چې آیا د اروپایي اتحاد د مالیې د وزیرانو پیشنهاد شوي اصلاحات چې په بدل کې نور پور ترلاسه کړی شي ومني یا نه. د راپورټونو له قرار یونان خپل دریځ بدل کړی دی او د اروپایي اتحاد د مالیې د وزیرانو سره ژمنه کړې ده چې مالیات به لوړ کړي او په حکومتي لګښتونو کې به کمی راولي. د اروپایي اتحاد مشران به د یکشنبه په ورځ د یونان د نوي پلان ارزیابي کوي او وروسته به پریکړه کوي چې آیا یونان ته نور پور ورکوي او کنه. یونان د پور ته سخت ضرورت لري. کچېری یونان او اروپایي اتحاد موافقې ته سره ونه رسیږي نو کېدای شي چې یونان د یوروزون د 19 هیوادونو د بلاک نه ووځي. په یونان کې بانکونه تړلې دي او خلک د خپلو حسابونو څخه د ورځې صرف 15 یورو راایستلی شي.
د امریکا د پرسنل عمومي اداره وایي چې انټرنیټي غلو چې کوم معلومات د امریکا د کمپیوټر څخه غلا کړي دي ښایي 1.5 میلیونو کسانو معلومات یې اخیستي وي. د دې نه مخکې حکومت ویلي وه چې په برید کې د 4.2 میلیونو حکومتي کارمندانو معلومات ښایي غلا شوي وي، خو اوس حکومت دغه شمېر د پام وړ په اندازه زیات ښودلی دی. زیات شمیر چارواکو په خصوصي ډول پر چین باندې تور لګولی دي چې په دې انټرنیټي برید کې لاس تلولی، خو امریکایي چارواکي په عامه وایي چې په دې اکله پلټنې روانې دي.
ټاکل شوی ده چې د جنوبي کارولاینا چارواکي په یو لړ مراسمو کې نن د جمعې په ورځ د جنوبي کارولاینا د ایالت د مرکز د حکومتي ودانۍ نه د کنفیډریټ بیرغ لري کې. د دې جنوبي کارولاینا والی پرون د 95 په ورځ یو قانون لاسلیک کړ چې د دې ایالت د مقننه قوې اکثریت غړو ملاتړ وکړ. په قانون کې راغلی دي چې دا بیرغ به د ایالتي مرکز د ودانۍ نه لري کړی شي او په یو موزیم کې به کېښودل شي. د کنفیډریټ د بیرغ په حق له په دې ایالت کې هغه مهال تاوده بحثونه پیل شول چې یو سپین پوستي امریکایي تیره میاشت په یوې کلیسا کې ډزې وکړې، نه تور پوستي امریکایان یې ووژل.
ملګری ملتونه وایي چې د بشري ملحوظاتو پر بنا به نن د جمعې په ماښام په سیمه ییز وخت په یمن کې اور بند پیل شي. ملګری ملتونه وایي چې د اوسي اقیانو سره په جګړې او د سعودي عربستان په مشرۍ د هوایي عملیاتو بندول به مرستندوی سازمانونو ته لاره هواره کړي چې په یمن کې په میلیونو کسانو ته ضروري مرستې ورورسي. د ملګرو ملتونو یو ویاند سټیفنی دوجاریک وایي چې دا حتمی او ضروري ده چې د خلکو ته ژر تر ژره بې له قید و شرطه د اوربند په وخت کې مرستې ورورسیږي. میرمن دوجاریک زیاته کړه چې اوربند به یوه اونۍ وي، یعنی د روژې تر پایه پرې به ادامه ولري. او د نړۍ د کاتولیک مذهب عیسویانو مشر پوپ فرانسیس د غټو شرکتونو د هرس پر ضد خبرې کړې دي، او د امریکا په قاري کې د استعمار په وخت کې د ځینو تیروتنو بخښنه غوښتې ده. هغه د هغو سازمانونو په یوې نړیواله غونډې کې خبرې وکړې چې د غریبو او بېکوره خلکو دپاره کار کوي. پوپ د بولیویا په سانتا کروز ښار کې د خیریه سازمانونو په غونډه کې وویل چې آیا موږ دا درکوو چې کله کورنۍ کور ونه لري دا زموږ د دنیا مشکل او ستونزه ده. ښاغلی پوپ د رومن کاتلیک کلیسا لخوا د تاریخي ساحو په خاطر بخښنه وغوښته، او دغه راز یې د سپین پوستو استعماري ځواکونو په خاطر هم بخښنه وغوښته چې د امریکا په قاره کې د ځای پر ځای کېدو پر مهال یې ځینې تاریخي تېروتنې کړې دي.
د نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. په کونړ کې قومي مشرانو هڅه پیل کړې دي چې د پولیو واکسین دی بیرته پل شي، ځکه چې په ځینو ولسوالیو کې یو شمیر ماشومانو ته واکسین نه دی ورکړل شوی. د دې او نورو رپورټونو نه مخکې راځو. دې رپورټ چې وایي په افغانستان کې د سویبینو تولید خاصه زیات شوی دی. یو غیر حکومتي اداره چې په افغانستان کې د سویبینو د کښت رواجولو لپاره کار کوي وایي چې سږ کال په دغه هیواد کې د سویبینو تولید بیخی زیاد چه بده.
یو غیر حکومتي اداره چې په افغانستان کې د سویبینو د کښت رواجول لپاره کار کوي وایي چې سږ کال په دغه هیواد کې د سویبینو تولید په بیساري ډول لوړ شوی دی. د AEI په نوم د تغذیه او روزنې یو نړیواله موسسه چې په افغانستان کې د سویبینو د کښت رواجول لپاره کار کوي وایي چې سږ کال د افغانستان په 2 ولایتونو کې بزګرانو په 2300 هکتار ځمکه د سویبینو فصل کرلې وو، چې د کاردان د ازاد تیر کال په نسبت 300 هکتار زیاته ده. د تغذیه او روزنې د نړیوالي موسسې د بازار موندنې چارو مسول عنایت پانی امریکا غږ ته وویل چې سږ کال په افغانستان کې 10,000 بزګرانو په خپلو ځمکو د سویبینو کښت کرلی وو. خاغلی پانی وویل د تیرو کلونو په نسبت سږ کال موږ د افغانستان په 2 ولایتونو کې تر 15,000 میټریک ټنو سویبینو تولیدات لرل چې دا یو د پام وړ پرمختګ ښیي. خاغلی پانی وایي چې تیر کال بزګرانو 2,000 ټنه سویبین تولید کړي وو. د AEI موسسه د جنوبي کوریا په مالی ملاتړ او د افغانستان د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ د وزارت په څارنه تیرو 12 کالو را په دې خوا په افغانستان کې د سویبینو د کښت رواجولو لپاره کار کوي. د دغې موسسې چارواکي وایي چې د افغانستان په سیر یو هیواد کې چې نږدې 1.5% ماشومان د خوارځواکۍ نه کړیږي د سویبینو د کښت رواجول ډېر اهمیت لري، او دا ځکه چې سویبین ډېر پروټین لري چې د خوارځواکۍ په مخنیوي کې په ځانګړي ډول په کلیوالو سیمو کې مرسته کولی شي. سویبین 80% پروتین او 30% غوړي او هم نه ډول منرالونه لري. د سویبینو کښت په پسرلي کې د غنمو د کر د حاصل وروسته کرل کی او بیا په لنډه موده کې حاصل ورکوي. اکثره خلک دغه فصل د دوهم فصل په نوم هم یادوي. د تغذیه او روزنې نړیواله موسسه کاروانګرو ته د سویبینو تخم او کیمیاوي سره په پور ورکوي، او بیا کله چې سویبین حاصل ته ورسیږي دا موسسه لومړی د بزګرانو خپل پور اخلي او بیا د هغوی حاصل نیمه بزګرانو ته د هغوی د استفادې لپاره پرېږدي او پاتې نیمه یې ورځنې په بیه اخلي. د دې لپاره چې دا یو نوی کښت دی موږ بزګرانو ته په هر جریب ځمکه 10 کیلو سویبین تخم په پور ورکوو، او درې ډوله سرې ورته په ویلې توګه ورکوو چې بیا 50% حاصلات له هغوی څخه په بیه بیرته اخلو. د AEI موسسې چارواکي وایي چې په اوسط ډول یو جریب ځمکه تر 600 کیلوګرامو پورې سویبین تولیدوي، چې دا موسسه یو ټن سویبین له بزګرانو څخه په 100 امریکایي ډالر واخلي. د موسسې تر اوسه د افغانستان په شمیر ولایتونو کې د سویبینو د غوړو 6 فابریکې او د سویبینو د غوړو 1 فابریکه او د سویبینو د لبنیاتو د تولید لپاره 3 فابریکې جوړې کړي دي. دا موسسه بزګرانو ته د سویبینو د کر او نورو مسلو په برخه کې روزنه ورکوي. همدارنګه د موسسې کارکوونکي افغان میرمنو او نانویانو ته د سویبینو او غنمو اوړو څخه د ډوډۍ د پخولو طریقې هم ورزده کوي. د افغانستان د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت وایي چې د AEI موسسې په مرسته تر 2021 کال پورې به افغانستان په سیمه کې د سویبینو تولید په برخه کې په سر تولیدونکي هیواد بدل شي. د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت په افغانستان کې د سویبینو د رواجولو یو هدف د ماشومانو د خوارځواکۍ د کچې راټیټول او د بلې خوا په دغه هیواد کې د کوکنارو فصل ته د یو متبادل فصل پیدا کول ګڼي. د افغانستان د عامې روغتیا د وزارت د تیر کال د یو سروې له مخې په دغه هیواد کې نږدې 1.5% ماشومان د خوارځواکۍ نه کړیږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په 2004 کال کې په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو کچه 18.5% ته رسیدله. دا وزارت وایي چې په افغانستان کې تر 45% پورې ماشومان د خوارځواکۍ پورې د مربوطو ناروغیو له امله خپل ژوند له لاسه ورکوي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د کونړ په ولایت کې قومي مشرانو هڅه پیل کړې دي چې د پولیو واکسین دی بیرته شروع شي، ځکه چې د دې ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې ماشومان نه دي واکسین شوي. په دې حق له ربیح الله غازی راپور شالګره ده.
که څه هم د افغانستان یو شمېر نام نو له حکومتي ولکې په څنګځنو سیمو کې ماشومانو ته د واکسینو په وړاندې خنډونه ډیر دي، خو په ځینو ساحو کې قومي مشران دغه مسلې ختمېدو ته خپل ملاوي تړلې دي. د ختیځ کونړ وټپوري ول هغه ولسوالۍ و چې په زرګونه ماشومان د تیرو څلورو کلونو راهیسې د پولیو له واکسینه محروم پاتې شوي، خو د قومي مشرانو د جرګو په پایله کې دغه ستونزه یو څاوره شوې ده. که څه هم پخوا به د کونړ په کچه تر 21 زره ماشومان له واکسین پاتې کېدل، خو اوس دغه کچه 14 زرو ته راټیټه شوې او لا هم په قومي او دولتي کچه هڅې روانې دي. مولای نور محمد په وټپور ولسوالۍ کې د هغه قومي ملکانو له ډلې یو دی چې د واکسینو د آزادولو په ګڼو جرګو کې برخه اخیستې ده. هغه وایي
څنګه چې دا اوس خبرې وکړي د منطقې چارواکي چې کوم طالبان چې کوم هغه مکمل اجازه ورکړي و چې زموږ د خوانه د واکسین څه مشکل نشته. بیا راولګي د پکلو کې تبلیغات وکړه، زیب زی غونډې وکړي چې طالبان د خوانه د واکسین څه مشکل نشته، تاسو واکسین آزاد کړئ. بیا خلک دې ته واسول هغه سپینګرو چې راله دلته ته دغه ته جوړ کړل، هغه سپریزران او هغه ته برابر کړل او دغه په وسیله باندې
هغه وایي د واکسینو په وړاندې د شته خنډونو د لمنځوړنې لپاره تیار دي چې آن نورو ولسوالیو او یا ولایتونو ته د جرګو په بڼه ورشي. د دغه ولایت د ولایتي شورا مرستیال جمال الدین سیار امریکا غږ ته ویلي چې دوی هم د واکسینو د آزادولو په مسله کې چپه خوله نه دي پاتې شوي.
په هغه ساحو کې چې واکسین نه کیږي یا د هغې ممانعت کیږي، او هغې دپاره یو د عامه پوهاوی ګروپ جوړ شي، یا مشران لاړ شي، علما لاړ شي، او هغه خلک په دې پوه کړي چې دا واکسین د ټولو دپاره پایدامن دي، که هغه بر دي که لر دي. نو دې په خاطر باندې ولایتي شورا دې کې هلې ځلې کړي دي.
د کونړ د عامي روغتیا رئیس ډاکټر اسدالله فضلي وایي په دغه ولایت کې د واکسینو کیدونکو ساحې ثابتې نه پاتې کیږي.
د واکسینو په برخه کې چون دا د کونړ په امنیتي وضعیت پورې مستقیما رابطه لري، موږ کله لا سره وړې دومره خېشي چې موږ د اطمینان وشي چې ټول کونړ کور، او کله کله بیا چې دغه پیدا شي لکه اوس پردن موږ وټپور کې مشکلات، وټپور هم حل کړ، اوس په نشګام کې مشکلات دي، هلته خلکو یو قسم بی امنیتی پیدا شوی ده، یو ستونزه پیدا کړې ده.
نوموړی د دغه ستونزې په حل کې د قومي مشرانو رول مهم ګڼي او وایي که له دوی سره مرسته وکړي نو پاتې کېدونکي ماشومان واکسین کېدلی شي. په کونړ کې یو شمېر ماشومان هغه کورنیو ته پیغام لري چې له 15 کالونه کم عمره ماشومان یې نه دي واکسین کړي.
زما خلکو ته دا پیغام دی چې خپل ماشومان واکسین کړي، واکسین ته وکړي او آینده به خی زمون راتلونکي نسل مایوب نشي او روغ پات شي.
اوس مهال د کونړ په سرکانو، مروري، شیګل، غازی آباد او ټپور ولسوالیو په یو شمېر سیمو کې لک تر لګ 14 زره ماشومان له واکسین نه پاتې کیږي، چې د چارواکو په وینا کې ستونزه واره پیدا نه کینو د پلج د واقعیاتو شونتیا ډیره ولې شي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
دا آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن نه نشریږي. د ترکیه جمهور رئیس طیب اردوان د صدر اعظم نه غوښتي چې نوی حکومت جوړ کړي. د ترکیه حکومتي ګوند د AK ګوند د تیرې میاشتې په انتخاباتو کې په پارلمان کې اکثریت بایلود، خو اوس هم د ټولو نه لوی ګوند دی. داسې اټکل کېږي چې ائتلافي حکومت جوړول ګران کار دی، خو د AK ګوند کوشش کوي چې د کوردي یاغیانو سره خبرې وکړي. د امریکا غ خبریال ډورین جونز د استانبول نه راپور رالېږلی دی چې نظرانه یوسف زیل ولی.
د ترکیې په اساسي قانون کې دغه لیکل شوی دی چې د ترکیې ولسمشر کولای شي د 3 میاشتو په موده کې نوی حکومت جوړ کړي. د ترکیې ولسمشر طیب اردوان د دغه هیواد د صدر اعظم نه غوښتي دي چې د 3 میاشتو په موده کې دی نوی پارلمان جوړ کړي. د ترکیې ولسمشر ویلي دي چې هغه به د هیواد د 3 لویو سیاسي ګوندونو د مشرانو سره د جولای د 15 پورې ملاقاتونه کوي. په ترکیه کې د سیاسي چارو کارپو او لیکوال قادری ګورسیل وایي چې د ترکیه نور سیاسي ګوندونو مشران د ترکیه د اوسنی ولسمشر طیب اردوان د ګوند سره په حکومت جوړولو باندې اعتراضات لري.
Any party who would then create a partnership will suffer without solving first corruption, اوس چې کوم هم سیاسي ګوند د حکومتي ګوند سره یو ځای کیږي او ائتلافي حکومت جوړوي، هغوی به په راتلونکي کې د دغه منفي نتایج وویني، ځکه چې هغوی د طیب اردوان د حکومت سره یو ځای کیږي او دا به د اداري فساد په ختمولو کې ګټونه کړي. او دویمه خبره دغه ده چې د اردوان په دغه هیواد کې ډیر زیات قوي شوی دی، دوی به ځان د هغه قدرت ته تسلیموي. د ترکیې ملت پاله ایم ایچ پی ګوند په دې وخت کې د اے کے ګوند سیال ګڼل کیږي. د ایم ایچ پی ګوند مشر ډیولټ باچیلی په حکومتي ګوند باندې د غټنګار کوي چې په ترکیې کې د اداري فساد په خلاف د پیاوړي ګامونه پورته کړي. په دې برسیره په ترکیې کې نور سیاسي ګوندونو مشران هم د طیب اردوان نه غواړي چې هغه په ترکیې کې د خپل قدرت ادامې ورکولو لپاره چې کوم سیاست کوي د هغې نه دی لاس واخلي. د سیاسي چارو کارپو یاکسیل تسکین وایي چې په دې وخت کې په ترکیې کې د کوردی یاغیانو سره خبرې اترې کول تر ټولو زیاته مهمه ده. هغه وایي
په ځینې وخت کې د ترکیې درې واړه سیاسي ګوندونه په دې سره موافق دي چې د کوردی یاغیانو سره خبرې اترې کول پکار دي. د یادونې وړ ده که د ائتلافي حکومت لپاره دغه کوششونه ناکامه شول، نو حکومت به په راتلونکي 90 ورځو کې بیا انتخابات کوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
Thank you.
آشنا رادیو درنو اوریدونکو د خبرو اترو یا گفت شنود د نن ماخام په پروګرام کې د کلمو په ناروغیو په تیر بیا په ماشومانو کې د کلمو د ناروغیو په اعراضو علایمو او مخنیوي خبرې کوو. کولی شئ وروسته خبرونه ته زنګ ووهئ. د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز واورئ. ایران او د نړۍ شپږ قدرتونه نن په ویانا کې بیا خبرې کوي. دواړه خواوې بیا په مهلت ته په رسېدو کې پاتې راغلي دي چې د ایران د اتمي پروګرام په حکله یوې موافقې ته سره ورسیږي. د داعش ځواکونه چې د ننګرهار په ولایت کې د سو ولسوالیو نه پسې واخیستل شول، اوس دغو قواوو د غرنیو سیمونو نه راکټي بریدونه کړي دي چې د اچین په ولسوالۍ کې ځایي خلک پکې وژل شوي دي. د کابل پولیسو د افغانستان د ملي اسلامي وفاق په نوم د یو ګوند مشر نیولی دی. د دغه ګوند غړو ویلي دي چې د هغوی مشر په افغانستان کې د روانو حالاتو له امله د ملي یووالي د رهبرانو نه غوښتي دي چې استعفا وکړي، ځکه پولیسو بندي کړی دی. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی او د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د روسیې د وفا په خار کې د شانګهای د سازمان په غونډه کې د افغانستان او سیمې د امنیتي وضعیت په هکله خبرې کړې دي. دواړو مشرانو په روانه هفته کې د پاکستان په مری کې د افغانستان د حکومت او د طالبانو د اساسو ترمنځ د لومړنیو مخامخ خبرو په هکله اطمینان څرګند کړی دی. د پاکستان د منابعو د راپورټ له مخې د ښاغلي غنی سره د لیدنې کتنې په وخت کې ښاغلي شریف د افغانستان سره د مثبتو او رغنده اړیکو د ودې په هکله د پاکستان په ژمنې باندې تاکید کړی دی. جمهور رئیس غنی د بریکس په غونډه کې چې د روسیې د وفای په خار کې جوړه شوې وویل چې افغانستان د رقابت ځای نه بلکې د سیمه ییز همکارۍ مرکز دی. ښاغلي غنی زیاته کړه چې په افغانستان کې جنگ په سیمه کې امنیت او د دولت سیستم تهدیدوي. د یونان پارلمان نن د جمعې په ورځ غونډه کوي او دا پریکړه کوي چې آیا د اروپایي اتحاد د مالیې د وزیرانو پیشنهاد شوي اصلاحات چې په بدل کې به نورې مرستې ترلاسه کړي ومني او کنه. د راپورټونو له قراره یونان خپل دریز بدل کړی دی او د اروپایي اتحاد د مالیې د وزیرانو سره ژمنه کړې ده چې مالیات ولوړ کړي او په حکومتي لګښتونو کې به کمی راولي. د امریکا د پرسونل او عمومي ادارې ویلي دي چې انټرنیټي غلو چې کوم معلومات د امریکا د کمپیوټرونو نه غلا کړي دي، ښایي چې 15.1 میلیونو کسانو معلومات ترلاسه کړي وي. ټاکل شوی ده چې د جنوبي کارولاینا چارواکي په یو لړ مراسمو کې نن د جمعې په ورځ د جنوبي کارولاینا د ایالت د مرکز د حکومتي ودانۍ نه د کانفدریت بیرغ لري کړي. د آشنا رادیو درنو اوریدونکو نن د خبرو اترو یا گفت و شنود په پروګرام کې د کلمو په ناروغیو په خاص ډول په ماشومانو کې د دغه ناروغیو په اعراضو او علایمو او د مخنیوي په لارو چارو غږیږو. د پروګرام قربانو شافیه سردار او قدیر مشرف دي. کولی شئ وروسته خپرونې ته تلیفون وکړئ او خپلې پوښتنې مطرح کړئ. څو شېبې وروسته د امریکا غږ آشنا رادیو دری خپرونه پیل کیږي. تاسو ټولو نه مننه چې خپرونې اورئ او خپل نظریات څرګندوئ.